د چین ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې هوایی او ځمکني عملیات ترسره کړي دي چې لامل شپږ نوي داعشیان وژل شوي. ترکیه د جلا وطن دینی عالم فتح الله ګولین سره د اړیکو درلودلو په تور نږدې 10,000 پولیس له کاره لرې کړي. او د امریکا د ولسمشریزو ټول ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ وایي روسیې په سوریه کې د اوربان مات کړی دی ځکه چې مسکو د امریکې ډیموکراټو مشرانو لپاره په زړه کې درناوی نه لري.
او اوس هم راځو د مشال رادیو کلتوري او ادبي خبرونې ته چې د مشال رادیوي مجله نومیږي. د دې پروګرام جوړونکو ستاسو لپاره نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې سره موزه نجیب عامر هر کله کوم. د خایست د تصور نه هم د خایسته خدای په نوم پر خبرونه پیل کو. تاسو ته مو رنگارنګ کلتوري او ادبي مواد د خپل همکارانو پر مټ برابر کړی دي. د افغانستان حکومت تر کلیو او بانډو پورې د کتابتونونو لمن غزول غواړي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی پر سندرغاړو او فلمي ستورو اغیز کړی.
فنکارانو خوځوي مچې بندول ځکه نه دي په کار چې دا د دواړو ملکونو د نږدې کېدو او د جنگ د ختمېدو یو ډېره ښه ذریعه ده.
په پېښور کې د کتابونو بازار مخ په سړېدو دی.
خرص ډېر کم شوی دی مخکې نه. نو مشران خلک زیاتره راځي. ینګ چې کم دي نو هغه حکم چې د ضرورت مطابق نو هغه بوکس اخلي.
په کراچۍ کې د یو کلتوري ماښام ننداره در باندې کوو. د پښتو د یوې پخوانۍ سندرغاړې ګلنار بیگم یاد تازه کو.
کچرته دغه سندرغاړې په هندوستان له پنجاب کې وې. نونن به یې د نوم سره مختلف ځایونه او یادګارونه تړل شوي وو.
که وخت یاري وکړه نور مطالب هم درته لرو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي په پام کې لري چې د مرکز کابل ترڅنګ په ولایتونو او ولسوالیو کې هم د لوستونکو لپاره کتابتونونه پرانیزي. سو د لوست دریسي پرانیستل شي او دا دود عام شي. د نوموړي وزارت چارواکي وایي دغه کتابتونونه به په عصري وسایلو سنبال وي. همداسې یو کتابتون په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې هم پرانیستل شو. تفصیل په دې راپور کې نجیب الله الوخیر تاسو وړاندې کوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په ټولو ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لپاره د مجهز ودانیو د جوړولو او په عصري ټکنالوژۍ د یادو کتابتونونو د سمبالولو کارونه یې پیل کړي دي. دوی زیاتوي د هیواد په هغه ګڼ نفوس ولسوالیو کې به هم د مطالعې د دود د عامولو لپاره ورته کتابتونونه جوړ کړي چې خلک او ځوانان یې وغواړي. دوی یاد څرګندونې تېره ورځ په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوي ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبرې د ایښودو په ځای کې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقیم افغان وایي چې
اطلاعات او کلتور وزارت دې ته ژمن ده ترڅو د کتاب لوستلو دود ته د ټول هیواد په کچه باندې پراختیا ورکړو. د ټول هیواد په کچه باندې د کتاب لوستلو فرهنګ وغوړو. په اکثر ولایتونو کې موږ کار باندې روان کړی د دې ترڅنګ په راتلونکي کې داسې پلان شته چې د ولسوالۍ په کچه باندې سیمه ییز کتابتونونه هم جوړ کړو. پر دې باندې هم کار روان دی ترڅو په هغه ګڼ نفوس ولسوالیو کې او د خلکو تقاضا چې چېرته ډېره وي په هغو ځایونو کې سیمه ییز کتابتونونه هم جوړ کړو ترڅو د ولسوالیو خلک هم وکولی شي د خپل کور له څنګه د خپل ښار له څنګه د کتاب لوستلو زمینه ورته برابره شي او د کتاب له مزایو څخه برخمن شي.
په خوست کې د عامه کتابتونو لپاره نوي یوه پوړیزه ودانۍ په معیاري بڼه د 9 میلیون افغانۍ په لګښت د کتابتون د تالار د غونډو د تالار او نورو دفتري خونو په درلودلو سره د 2 کلونو څخه په کمه موده کې جوړیږي. خوست والی حکم خان حبیبي وایي چې خونې روزنې او مطالعې پورې مو د ټولنې راتلونکي تړلې ده او ځوانان باید تر هر څه زیات کتاب لوستنی او مطالعې ته مخه کړي.
زه یو ځل بیا په ټولو ځوانانو باندې خصوصا اهل معرف د پوهنتون په محصلینو او با تعلیم او با تحصیله ورونو ځوانانو باندې غږ کوم چې د کتاب سره مینا علاقه زیات کی د کتاب د لوستلو فرهنګ پیوړی کی او دا هغه څه دي چې موږ د ټولنې آینده په دې پورې تړلې ده او ان شاء الله عزیز انجمن ګرم چې په دغه برخه کې نور هلي ځلې هم وکړو.
که څه هم اوس مهال د خو سامه کتابتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې فعالیت لري یو لزره عنوان بیلابیل علمي مسلکی او نور کتابونه لري، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د دې ودانۍ په تکمیل سره به د خو سامه کتابتون د کتابونو او ټکنالوژۍ له اړخه غني کی.
بیا هم د یو کتابتون په اړه راپور لرو. په مومندو ایجنسی کې د مشال کتابتون ودانۍ نه لري او په یو کرایي خونه کې کتابونه ایښودل شوي دي. د کوزا مومندو په میچنۍ سیمه کې دا کتابتون دوه کاله وړاندې جوړ شو. دا کتابتون په اونۍ کې یو وار د هغو خلکو په مخ کې پرانیستی وي چې کتابونه اخلي او یا یې هم واپس کوي. د مشال کتابتون د نجیب الله په نوم یو محصل جوړ کړی. تفصیل یې د شانواز ترګزین اورو.
د محمود جنسی اولنۍ عوامي لایبرری چې مشال لایبرری نومیږي د جوړېدو یې دوه کاله پوره شو. په دغه لایبرری یا کتابتون کې د نصابي نه علاوه غیر نصابي د تاریخ او د مقابلو د امتحانونو لږو زیات یو نیم زر کتابونه پراته دي. خو د لایبرری خپل ودانۍ نشته، نو جوړونکي یې دغه کتابونه د یوې کچه کوټې دننه په تختو ایښودلې او د هر اتوار پورس د سیمې کتابونه لوستونکي راځي، وړاندې اخستل شوي کتابونه واپس کړي او نوي کتابونه لزان سره یوسي. دغه لایبرری د کوز محمود ایجنسی په میچنۍ کې جوړه ده او د نږدې یو سکول پرنسپل پیرګول هم دغه لایبرری نه کتابونه اخلي.
لایبرری کې کوم دی چې فیسیلټی دي، کوم دی هغه په کار کې کورسې به کیږي او په کې به کیږي چې تلبار دي چې کوم دی تل ریډینګ کوي کوم مطالعه کوي. نو دې په یو اهمیت ډیر دي ته لایبرری موجوده ده په نسبت په خو په تعلیم کوم کسان کوم مده ده یی دمرا چې اسکول کې هم کار کوي کنه او خو دې تازه ډیر دي ته تعلیم ته کسان دي نو مده دې په یو لایبرری مې ډیر دي ته
بیا مې د تنګي 400 د کالج یو لیکچرر بشیر خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هر څوک دا سیمه پسمانده ده، خو د کتابونو د لوستلو ضرورت زیات لري. بشیر خان وویل چې هغه به هم کوشش کوي چې د لایبرری لپاره څ خپل او څ د ملګرو نه کتابونه واخلي او دې ته ورکړي.
نو زما خدا خواسته چې دې بیک ور علاقه ده، یو اپورتونټی په موږ ته ملو شوې ده چې په دې لایبرری کې موږ خپل طرف نه هم کنټریبیوشن وکړو چې موږ سټوډنټس چې کوم دي په خو طریقې سره دلته راځي او دې نه استفاده حاصلې.
لایبرری جوړونکي نجیب الله محمد د اسلام آباد په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. دی وایي چې د هغه سره ډیرو ادارو او ځینې ولسی وګړو د لایبرری د ودانۍ لپاره ژمنه کړې وي، خو لا هم کوم عملی ګام چا نه دی پورته کړی.
په خپل دغه منچلو مرسته باندې اوس مدومره نشته دی چې دې ته د ډیر نه ډیر کمپیوټر ورته واخلو، فرنیچر سامان ورته والو، د سرته بلډینګ جوړ کړو. نو موږ دا مطالبه ده چې حکومت دې راته د دې لپاره بلډینګ ساز کړي
او دغه لایبرری لپاره د سیمې ځوانانو هم د حکومت او ځینې د خیر ښېګړې ادارو نه د کتابونو غوښتنه کړې.
خو بل پلو په پېښور کې د کتابونو خرڅونکي وایي اوس خلک آنلاین یا پر لیکه کتابونه لولي او په چاپي بڼه د کتابونو کاروبار سوړ شوی دی. نو همدا ده چې په دغه ښار کې د کتابونو لوی لوی دوکانونه په تړل کېدو دي. د مشال خبریال زلان یوسفزی د ځینو دوکاندارانو او د کتاب مینوالو سره خبرې کوي.
پېښور صدر کې د کتابونو د کباړي بازار یو دکاندار فرحات خان چې د تیرو 15 کالو راهسې په یاد بازار کې کتابونه خرڅوي وایي چې د انټرنیټ د استعمال له وجې په تیره لسیزه کې د کتابونو په خرڅ کې ډیر کمی راغلی دی.
یره د موبایل چې کم خرڅ ډیر کم شوی دی مخکې نه، نو مشران خلک زیات تر راځي. ینګ چې کم دي نو هغه حکم چې د ضرورت مطابق نو هغه بکس اخلي، د سلیبس بکس یې کنه نو هغه اخلي.
د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی فضل حکیم چې په یاد بازار کې یې د نصاب کتابونه خستل مشال رډیو ته وویل چې په هاسټل کې یې زیاتره ځوانان د کتاب پر ځای انټرنیټ زیات استعمالوي.
فیسبوک باندې تقریبا لکه هاف ډے چې دا کنه هغه زیات 5 نیم ورځ تقریبا دا 5 to 8 کم دي کنه ګنټي هغه تقریبا په دې دغه باندې یوز کوي. فیسبوک او انټرنیټ دغه لور کوي او ډیر کم ټایم دی لکه کتاب بکس لدی لور کوي. نو کتابونه خو ډیر ضروری دي لکه کتابونه انټرنیټ نه خو کتاب ډیر خدي.
د پېښور محمد شهاب چې د عامو معلوماتو کتابونه او ناول یې خستلې وویل چې د لسو کالو راهیسې په سپین کې اوسیږي او سور ورځې وړاندې پېښور ته راغلی دی. د زیاته کړه چې د پېښور په نسبت په یورپ کې د کتابونو استعمال زیات دی.
دا غزي ډیر استعمال دی، دلته اوس نشته دی. هلته کدی کې نه په لیپټاپ کې کولو کړي، آی پیډ کې کولو کړي، میټرو کې، بس کې،
چې کوم دې کس فری وی نو کتاب ور سره وی خامخه زمو خوریر کم کسان وای
13 میاش په خبر کې د سعید بک بینک او د شاهین په نوم د کتابونو مشهور دکان نه بنشل شاهین بک شاپ د دکان بهر یو بینر جوړن کړو او لیکلی یو پرې چې د کتابونو د کم خرص په وجه په دکان بندولو مجبور شول
مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو راځې د ودانو تمنخیل سو شیرونه در باندې واورم د زمکی غم دې مونږه تر فلک راوړې دی د زمکی غم دې مونږه تر فلک راوړې دی وګونی سجانانا زړه مې ډک راوړې دی ملاک مونږ جماعت ته رباب را نوړنو دادا ملاک مونږ جماعت ته رباب را نوړنو دادا جماعت له دې سړی ولې ټوپک راوړې دی تاوی زمینه نه کوم تصویر دې واپس واخله تاویل زمین نه کوم تصویر دې واپس واخله ما نه راوړو خو ما په دغه ټک راوړې دی دا سیمه بسوک نه پیژنې دا به څنګه وشي دا سیمه بسوک نه پیژنې دا به څنګه وشي دې سیمې د ودان په شان هلک راوړې دی د ځمکې غم دې مونږ تر فلک راوړې دی غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړې دی د پاکستان او هندوستان اړیکې چې کله هم مخ په خرابېدو شي نو اغیزې پر ولسی خلکو او فنکارانو هم پرېوځي په دې وروستیو کې د هندوستان ځنو سختدریزو ډلو پاکستانی فلمي ستورو ته چې په بالیووډ کې کار کوي د هند د پرېښودلو دړه وکړه له دې وروسته اوس پاکستانی فلمي نړۍ سره تړلي کسان له حکومت غواړي چې په پاکستان کې د هندي فلمونو ډرامو په نندارې بندیز ولګول شي سراج ظهیر نور حال په دې راپور کې راکوي
د پاکستان د پښتو او اردو فلمونو او ډرامو ډایرکټرانو او اداکارانو په وینا چې د هندستان یوې سخت دریځې ډلې د پاکستان هنرمندانو او اداکارانو ته په اتسل وینټو کې د هند نه د وتلو ویلي نو باید چې حکومت د هندستان په فلمونو او ډرامو باندې بندیز ولګوي یاد دی چې د دې مقصد لپاره په لاهور کې د فلم د ډایرکټرانو یو تنظیم په لاهور های کورټ کې یو درخواست هم جمع کړی چپکی ویلی چپ کشمیر کې هندستان د ظلم بازار ګرم کړي او په پاکستان کې د هندستان فلمونه خودل کیږي مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو او اردو فلمونو او ډرامو ډایرکټر او اداکار منتظم شاه ویل پکار دی چې حکومت زر تر زره د هندستان فلمونه بند کړي او که حکومت د دوی غوښتنه ونه منله نو راتلونکي کې به دوی ټول یو نوې کړنلارې اعلانوي مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د پښتو فلمونو د پخوانی پروډوسر ملک اسف الله نو پښتل نو د هغه وینا وا
د دواړو ملکونو د جنگونو چې د عوام د عوامو په مفاد کې نه دي فنکاران خو زه مچ بندول زکنه دي په کار کې دا د دواړو ملکونو د نږدې کېدو او د جنگ د ختمېدو یو ډیر ښه ذریعہ ده فنکار خو دې هغه خو کمزوري عزیز بوټي دی هغه خو نه پدې شیزونو کې په سیاست کې نه والے نه په دغه کې نه والے دا خو دې دا اکشن ریاکشن نه دي کنه خو دا غي یو خبره کوي چې زموږ د پاکستانی فنکاران دي د دې نه لاګي او دوه ټیم دي 24 غونډو کې لاګي 48 غونډو کې لاګي نو ضروري خبره دې طرف نه هم داسي یو دغه ور دي خو لکه زه خپل ځان دې شي خلاف ما
در رسنیو په وینا په هندستان کې د وړي حمله رستو کې یو خو د دغه ځای سخت دریز ډلو پاکستانی فنکارانو ته دړکی ورکړي نو بل پلو د پاکستان او هندستان د حکومتونو ترمنځ هم د تاو تری خوالې خبرونه مخې ته راغلي دي
د پښتو وتلې پخوانی سندرغاړې ګلنار بیگم یو شکاله پخوا د اکتوبر په میاشت کې لنړۍ سترګې پټې کړې یو وخت د ګلنار بیگم له سندرو پرته د پښتو فلمونه کنسرټونه او موزیک سنټرونه نه چلیدل خو داسې ښکاري لکه وخت چې پښتنو نه دغه لویه هنرمند هم هېره کړه شاعران او ادیبان وایي څوک د ګلنار بیگم د کتاب پاڼه هم ناړوي د بنو سیمې پیژندل شوی شاعر غازی سیال د مشال خبریال عمر دراز وزیر ته په دې اړه داسې وویل
دومره خدمت دی دومره سندره ویلی دی او داسه سندره ویلی چې هر ایوا سندره دی خویلې دا د خلکو زړه باندې او سمغه سندره خلک غغی او غ خپخی د دې په واسه کې یو خدای په دومره سرونه یې خو په غاړه کې نور جهان وین چې دې په واسه کې خو د سرونو انباری خدای پاکي خلې بیا د دې خدمت د ریډو پورې محدود وو ټي وی ته ځکه نه تلل چې هغه د پردې سخته پابنده وه زما سره تعلق نه لکه د ورور د خور دا خو د پښتنو د فنکار ازلي برخه ده ما بله ورځې ورته وویل چې ثقافت دفتر کې چې بله ورځ د دې تلین ده خو چا به خبره باندې غوږونه ګرول
د سیمې یو بل لیکوال او شاعر گوهر وزیر هم وایي چې ګلنار بیګم مخ په هیرېدو ده حکومت یې نه په نوم کومه اداره جوړه کړه او نه کومه ودانۍ او نه هم یاد منزل کیږي
پېښور په ګاډون د پښتونخوا په یو خار کې یې هم نه خو د نوم سره چرته پارک منسوب کړی شوی دی نه سړک نه چوک او نه سبل سه یادګار ورباندې جوړ شوی دی تر دې چې د بنو په ترنګ برستان کې یې خسته حال قبر هم ډېر په مشکل سره میلاویږي او د ګوتو په شمیر یو سو کسانو ته معلوم دی چې دلته د پښتو ژبې د عظیمې سندرغاړي ګلنار بیګم قبر موجود دی ځکه چې تر اوسه پورې نه خو دولتي چارواکي دلته راغلي دي او نه د ریډیو پاکستان او لا بلې کلتوري ادارې مشران زما مقصد دا دی که چېرته دغه سندرغاړي په هندوستان له پنجاب کې وي نو نن به یې د نوم سره مختلف ځایونه او یادګارونه تړل شوي وو
ګلنار بیګم اصلاً د افغانستان وه خو پلار یې لسګونه کاله پخوا کوزې پښتونخوا ته کډه کړې وه د هغې اصلي نوم شیرین و او په 1920 کال کې پېښور کې نړۍ ته سترګې غړولې وې خاوند یې دلاور نومېده چې د موسیقۍ د یوې کورنۍ سره تړاو درلود او د ګلنار بیګم په رابرسېره کېدو کې ونډه لرله ګلنار بیګم اوس په ترنګ هدیره بنو کې تر خاورو لاندې ویده ده دا هم د دې لوی هنرمند دی یوه مشهوره سندره
kadam de keda kadam de keda gani zada pasam brahma ro ro vakhan ro ro kadam de keda
wale tamai sarave pridak zama
vakhan ro ro kadam de keda
په کراچۍ پوهنتون کې پښتنو محصلینو د موسیقۍ یو محفل جوړ کړو چې لسګونو مینوالو پکې ګډون وکړ په نوموړي پوهنتون کې پښتانه زده کوونکي وایي د پاکستان په رسنیو کې د پښتنو ناسم انځورګري کیږي دوی وایي د پاکستان خلکو او له پاکستانه بهر خلکو ته خودل غواړي چې پښتانه پر موسیقۍ شاعرۍ او آرټ مین خلک دي او سولې ته لیواله دي د مشال خبریال محمد عمران یادې غونډې ته ورغلو
د دستوري در جوړونکو ځوانانو پیغلو په وینا چې د دوی مقصد یوازې نړۍ ته د خودل دي چې پښتانه امن خوښي دي او له جګړو کرکه کوي کراچی پوهنتون کې د جنایي جرایمو یا کریمینالوجي د څانګې زده کوونکی ګلنواز خان چې د قبایلی سیمې وزیرستان سره تعلق ساتي وایي پښتون چې پر رسنیو کې په کوم رنګ خودلې کیږي په اصل کې داسې نه دی
د دې لپاره موږ د کلچر ډے دا ایونت ارګنایز کړی دی چې زموږ پښتانه خلکو ته معلوم شي د درمیان تر راشي ځکه چې هغه نن سبا ډیر شاته پاتې شوی دی موږ غواړو چې هغه د خلکو منځ راشي او خلک یې وپیژني او زمونگا د فاټا خلق هم ډیر په تعلیم کې شاته شوی مونږ وایو چې مطلب پښتون او کوم چې دا ټي وي او میډیا خی دا هغه پښتون نه دی پښتون دا دی چې مونږ او تاسو ګورو
سلما بی بی چې په یاد پونتون کې د تعلیم په څنګه کې زده کړې کوي وایي چې دلته پښتانه د یو بل سره په پښتو ژبه خبرې نه کوي خدارنګ دستوري به د پښتون کلتور او پښتو ژبه د ارزښت نه خبر کی
نن سبا منګ خپل وړو لا خپل اولاد له د پښتو کلچر باندې دونه نالج نه ورکو بس انګلیش زده کی اردو زده کی انت دس فاینل منګ خو ته نه خو دونه نو داسي پروگرام ایونت داسي ایونتس کې درلې ضروری دي چې منګ خپل پښتانه خپل کلچر باندې دلته زمون ځال سټوډنټ دی بیکورډ ما تھنکینګ دی هغه پښتو سره یو بل کې خبرې کول دوته داسي لګي لکه چې دا منګ بیکورډ خلک نو پښتو کې بس د کنورسیشن نه کوي اردو کې کوي انګلیش کې
د دې د سوري را جوړونکو مجيب خان ویل چې د دوی یوازینی مقصد نړۍ ته دا پډاګه کول دي چې پښتانه د مینې ډک قام دي او له جګړو سره هیڅ تړاو نشته
کلچر چې دا یو سافټ پاور دی تدې په ذریعہ باندې موږ دنیا ته دا یو پیغام ورکول غواړو چې موږ پښتانه شرخوخي نه یو زمونږ هم یو خپل کلچر دی خپل یو دستور دی خپل یو قام زمونږ رسم ریواج دی طریقې دي او هغه ډېر بغه د مینې ډکی او ولا خبرې دی پوه شئ نه بغه کې د خندا خبرې هغه صرف د جنگ جګړو او د قانون نه دی
په دې دستور کې د کراچۍ میشت شاعرانو ساګر تنقیدی او زرجان مداخل هم ګډونو کو او ناستو خلکو ته د پښتون او پښتنو حال په شعرونو کې بیان کو
راتوای شهیدان دي نور ته پوس نشته ملنګا او زئی چې خپل ته پوس وکړو زئی چې تیر شو لګړنګا
ګانوړ دې چې پښتوی کله زی او کله راشي زمون نه خو نه تلې او نه راغلې د پښتو
د دستوري را جوړونکو وایي چې دوی په کراچۍ پوهنتون کې د پښتنو ماسیلینو یو ټولنه هم جوړه کړي او هر کال د قسمه دستورو تابعیا کوي خو پر روان وخت کې داهله هم سرګندۍ چې دوی به د پښتو کتابونو سره سره د پښتون کلتور بیلابل نمونه راوړي
بیا هم د یو ادبي غونډې او مشاعري حل درکو په پیښور کې د غزل یو ماخام ته سر ورخ کړو د مشاعري جوړونکو مشال ادبي ټولنې زنو خو شاعرانو ته وډونه هم ورکړل همدارنګه د نثر نظم صحافت او موسیقي په څنګه کې هم غوړه لیکوالو خبريالانو شاعرانو او هنرمندانو ته وډونه ورکړل شو تفصيلي د طارق اورغزي پر راپور کې
دا خو دنیا د دلته غمو خدي
دا غوښتنه چې وختونه ستاده جون خطر
شي شوه په ما ګرانا لیونه دي
دا اصلي دکان کې ناستو
دا مشاعره چې د خیبر پښتونخوا په پیښور کې د اتوار پورې زوښوا شاعران پکې نه یوازې خپل کلامونه په ویلو د حاضرینو د لسونو پرکا او په لپسې چکچکو بدرګیدل بلکې غوره غزل په وړاندې کولو ایوارډونه ورته هم ملاو شول په مشاعره کې د ترانوم په غوره انداز خپل کلام په لوستلو د هنګو احسان فاروقي ته ایوارډ ملاو شو خو ول نور ایوارډونه د پیښور نازیه دورانی او شاهد سردار نه علاوه د شمالي وزیرستان د دار وزیر وکټلو د دار وزیر مشال لډیو ته وایي دغه ایوارډ سره د نور کار کولو جذبه ورته ملو شو
کوشش بدا سم کو جنن یو غزل ایوارډ واخستو نو په راتلون کې به چر دده سه کتاب لیکم چې هغه به هم د ایوارډ مستحق
دغه مشاعره چې د مشال پښتو ادبي ټولنې لخوا جوړ شي و خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمونه علاوه د کوټه لزګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون وکړو په دې کې یا تنظیم د پښتو ژبه او ادب په غوړه خدماتو یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو ته هم ایوارډونه ورکړل غوړه نظم ایوارډ د تور وړي ممتاز ورغزیتا د زپ چاک پروت کتاب په لیکلو باندې ملو شو دغه شان د نثر په برخه کې د پښتو ادب دوه نورو لیکوالو ته د مشال ادبي ټولنې لخوا ایوارډونه ورکړل شول د شمالي وزیرستان پروفیسر محب وزیر ته په 2 سپتمبر اثرات او ډاکټر محمد جاوید خلیل ته په خړې ماخام کتاب په لیکلو باندې ایوارډونه ورکړل شول ډاکټر محمد جاوید خلیل مشال لډیو توای شاعران او د باندې سیمې امن او پرمختګ کې یو خور لوبول شي نو په کار دي چې موږ ټول په ګډه د دې لپاره کار وکړو
زیاته دغه په امن باندې و زونه خو ډیر مونږ سره دا شو خو ولې عملی توګه باندې زمونږ یو قدم داسې ډیر کمزورې ډیر کمزورې چې هغه عملی توګه باندې مونږ واخلو سو ملګرو ورته اشاره هم وکړه چې دا څومره جنگونه دا څومره بارود ګولې دا بمونه با په مونږ مسله شي بي پښتون قام داسې نه دی
د تنظیم مخام خټک ته د پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا کتاب لیکلو باندې ایوارډ ورکړو نو موړې دا محل په کراچۍ کې ژوند کوي په دې کې د غوره صحفي ایوارډ د مردان نورالبشر نوید ته هنرمند ایوارډ د سواد کرن خان ته او غوره پبلشینګ ایوارډ د ثوابه امریات ته ملو شول لیکوال او شاعر اسی منګل مشال لډیو ته وای ټولنې ته یو شمېر کتابونه را رسیدلي وو چې په هغه کې خو او مایری کتاب د خوخولو لپاره یو کمیټه جوړه شوې وه او زیاتوی چې دغه ایوارډ د چاچ حق وو هغه ته ملو شو
پروند پښتون سهال وو نن سهال له سبب سهال وی مونږ ته مسلې ډېرې زیاتې پیخې دي خو د سترګور خلکو کمې دي په مونږ کې چې سترګور خلک شتنه او یا کښتا سو کې مخ کې تلو ته نه پریدي نو داسې ټولنې ډېر زیات ضرورت دی
د دې غونډې مشر نورالامین یوسفزی مشال لډیو ته وایي دا شاعران د پښتو ژبې خدمت کوي نو په کار دي چې په حکومتي کچه هم د دوی ستاینه وشي
ادیب نه د شهرت لپاره لیکنه د دولت لپاره دې څه کوي چې مجبوري
خو بیا هم د سر دای کی وینا پیدا کیږي ځکه چې نرګسیت هر انسان کېشته او شاعر او ادیب چې دینو د پیسې نه غواړي کده نور سمالی دغه نه غواړي یا بل څه کم از کم په کار دا ټولنې ذمہواری دا جوړیږي چې دا ورته ووایي چې ته کم کار کې نو دا غي مون قدر کو.
د مشال پښتو ادبي ټولنې مشر همدرد اورکزی دی واډونو د ویش پاړه مشال لډیو ته وایي دغه شان پروګرام به دوی پر روان وخت کې هم جاری ساتي.
مین مقصد دی موداوي څه دی موږ پښتانه ملګري دي چې په هغو کې لیکوالان دي په هغو کې هنرمند دي په هغو کې څوک پبلشنګ والا کار کوي څوک کوم کار کوي څه د هغو څه نه څه حده پورې په څه نه څه لیول باندې حوصله افزایي وشي او آینده دپاره هغو دیدینه هم د زیات زیار کوشش وکړي او ایمو پښتني ټولنې تصویر.
مشال پښتو ادبي ټولنه چې له 1994 میلادي کال راهیسې د هنګو په دوابه کې فعالیت کوي دغه دویم ځل دی چې پښتنو لیکوالو شاعرانو ادیبانو او هنرمندانو ته د هغوی په غوره کار ایوارډونه ورکړل.
درنو اوریدونکو د مشال رادیوی مجلې دا غنه همدلته تړو د نورو ډیرو مطالبو سره به بلونه یواری بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېګو. رب بچا مومل.